آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د جنوري په 22مه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په نوم درې میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې د ښځو د حقونو نقص، له پاکستانه افغانستان ته لستنو شویو افغان کډوالو سره چلند، د جمهوري نظام له غړیو سره د طالبانو چلند، د رسنیو د غړیو او د بشري حقونو د مدافعانو خپل سری نیونی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړه او اعمال، بدني سزاوي او عدلي اجراءات هغه موارد دي چې یوناما له تیر اکتوبر څخه نیولې تر دسمبر پورې موده کې په افغانستان کې ورته څیر شوې ده. د راپور له مخې له ښځو سره د دې لپاره سخت چلند شوی دی چې دوی نارینه نه دي، یعنې د جنسیت له مخې ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. یوناما یو لړ مواردو ته اشاره کړې ده چې ځینې ممکن له افغانستانه د متخصصو ښځو د وتلو سبب شي یا د کونډو د کار د مخنیوي باعث شي. مثلا په راپور کې لیکي د اکتوبر په لومړۍ نیټه درې روغتیایي کارکوونکي په دې تور بندي شوې چې کار ته محرم ورسره نه و په مخه کړی. د دسمبر په لومړیو کې په بلخ کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو روغتیایي مرکز یو ښځینه کارکوونکي ته توصیه وکړه چې میړه وکړي کنه وظیفه به له لاسه ورکړي. د دسمبر په دوهمه په پکتیا کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغو ښځو مخه ونیوله چې ډاکترانو ته تللې او علت یې د محرم نه موجودیت. د اکتوبر په 22مه په ننګرهار کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یوناما په وینا څلور سوه ښځې د جانغوزو د پروسس په یوې فابریکې کې له کاره منع کړې. د نومبر په 22مه بیا په بلخ کې د برق فابریکې 200 کارکوونکي له کاره ویستلې. یوناما په خپل راپور کې اعتراض انده جمله لیکلې ده چې داسې چلند تر اوسه له هیڅ نارینه سره نه دی شوی. د یوناما په راپور کې د طالبانو د هڅې سیل شوي دي چې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو لاسنیوی په نه امکاناتو کړی. د یوناما په راپور کې د هغو ښځینه فعالانو، خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو یادونه هم شوې ده چې د راپور د درې میاشتنۍ مودې په وخت نیول شوي یا له بنده خوشي شوي دي. دلته په دې بحث کې همدا مسله چېړو چې د یوناما درې میاشتنۍ راپور څرنګه و، څه شان پکې ذکر شوی دی او څرنګه د ځینو سرغړونو مخنیوی کېدای شي. د بحث لپاره شکریہ بارکزی د سیاسي چارو کتونکو او خوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. د دوی هرکلی کوم. لومړی که له اغلی بارکزی واورو، څه فکر کوي چې د یوناما دغه راپور چې تاسو لوستی دی، تاسو یې اول دا راته ووایئ چې تاسو یې څرنګه ارزوئ؟ مننه.
د یوناما راپور پس له ډېر ځنډه دا راپور ووته. طبي خبره ده چې په دې راپور کې ډېر ستر نیمګړتیاوې شته دي. د افغانستان هغه واقعیتونه شته، واقعیتونه چې افغان میرمنې د یو ګواښ پس تیر، یعنی ورسره ژوند کوي، چلند کوي او وینې پکې ډېر کم او محدود ذکر شوي دي. هیرم نه شي چې دا راپور تقریبا پس له څه کم دوه نیم کالو نه خپور شو، ځکه چې په افغانستان کې تاوتریخوالی مخصوصا د ښځو په وړاندې تر اوسه پورې هم ادامه لري. سربیره پر دې چې د یوناما دفاتر په ټول افغانستان کې فعال نه دی او دوی نشي کولای چې ټول معلومات د افغانستان ګوټ ګوټ نه ترلاسه کی، حتی یوناما دفترو ته تک هم خپل د خزو لخوا څخه او فامیلون لخوا څخه یو ګواښ دوی ته بلل کیږي د طالبانو له طرف نه. نو دا ټول شیان د دې باعث کیږي چې دغه راپور کې زښت ډېرې نیمګړتیاوې موجود وي. خو سربیره پر دې هم دغه محدود راپور هم یا ابتدایي راپور هم کولای شي چې ډېر هغه واقعیتونه ښکاره کړي چې طالبانو سیاست د ښځو په وړاندې باندې ده. متاسفانه په دې ریپورت کې که څه هم د دوه توکمیزو نوم اخیستل شوی چې د طالبانو بد چلند تاجک او هزاره ښځو سره دی، خو زما په اند د طالبانو پالیسی او سیاست په عموم ډول باندې د افغانستان میرمنو سره، ښځو سره، جنکیو سره یو شانت دی.
دې بحث سبب بیا هم راشو چې نور موارد هم د دې راپور راواخلو. او په دې بحث کې پخوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. جانباز صاحب، ستاسو په باور تاسو د یوناما راپور څرنګه ارزوئ؟
مننه. سلام تاسو ته، اغلی شکریہ بارکزی ته. او ټول لیدونکو ته په ټولیزه توګه بله شکه چې ارزونې خوښی دي، کومه څرګندونې چې شوې دي، کوم تحلیل چې شوی دی، کوم نتیجه ګیری چې شوې ده، بالکل صحیح ده. کېدای شي چې حالات به لا نور هم بد اوسېږي، ځکه چې د ملګرو ملتونو هغه کوم منصوبین او کارمندان چې دي هغوی خپله په افغانستان کې ډېر لوی ګواښو سره مخامخ دي. هغوی نشي کولی چې د افغانستان مخصوصا پښتون میشتو منطقو ته لاړ شي او هلته وضعیت وګوري چې څه حال دی. او دا چې مثلا په دې راپور کې د ځینو قبولو مشخص نمونه اخیستل کېږي، زما په نظر دا منصفانه کار نه دی، ځکه چې اصلا او عمدتا د فشار لاندې پښتون میشتې منطقې دي، پښتون میشتې مېرمنې.
البته جانبا صاحب وبخشي، د پښتنو د سیمو یادونې هم کړې ده. د یوناما راپور زما مخې ته پروت دی. فرزن په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه چې په پکتیا کې مېرمنې له کاره ایستلې دي، او البته هغه هزاره او د تاجکو یادونې د یوه راپور په ارتباط کړې ده. په کل کې داسې خبره نه ده کړې.
درسته، یعنی په ټولیزه توګه زه دې سره مخالفت نه لرم، یعنی زه هر کله کوم د دې ارزونې په مجموع کې د دې راپور، خو زه غواړم دا اضافه کړم چې وضعیت د دې نه هم بدتر دی، ځکه چې دا خو جوته ده چې لری پرتو میستو ته ځایونو ته د پښتون میشتو مخصوصا ولایاتو منطقو سیمو ته خو لاسرسی نشته. طالبان هغه ځایو کې نه خبریالان پرېږدي، بیا نه د بل متحد کارمندان پرېږدي. دې دپاره زه وایم چې دغه راپور کېدی شي چې مکمل هم نه اوسېږي، ټول افغانستان یې په خپل احتوا نه وکړي. په دې ترتیب اوس دا چې دا به څه تاثیر ولري، کومې نتیجه ګیري به وکړي طالبان، زما په دې باندې هېڅ کوم دې ته کومه امیدواري هم نشته ده. طالبان په همغه خپل کاذب غرور سپاره دي، او دا به وایي چې هغوی شرعي برخورد کوي د ښځو سره، هغوی ته شرعي حقوق ورکوي په داسې حال کې چې حقایق بالکل برعکس دي. نه یوازې دا چې دوی نجونې مکتبو ته نه پرېږدي، ډېر زشت ډېر خشن چلند یې را شروع کړی دی چې اصلا نه د اسلام په هغه محتوا کې دا شتون لري، نه زموږ د پښتنو د افغانانو مخصوصا، یعنی متاسفانه چې ځینې خلک دوی د پښتون فرهنګ سره پوزیشنوي چې په داسې حال کې چې دوی هېڅ اشتراکیات هېڅ نوه تعلق په پښتون فرهنګ سره نه لري. په کوم ځای د فرهنګ پښتون فرهنګ کې راغلی چې تاسو په دغه زشت او خشن او نامردانه شکل ښځو سره چلند وکړي؟ لکه دوی چې اوس روان کړی دی په دې راپور کې، مثلا یو فقط یو ټکی په دې راپور کې راغلی دی چې یو چاته په مزار شریف کې وایي چې د لاړ شه میړه وکړه، نو وا خدای دې ستا پټې کې د څه خبره سبزیان شنه کی، ته څنګه چې یو میرمن ته وایي چې د لاړ شه میرمن وکړه، خو هغه میړه وکړه، خو هغه میرمن خو باید کور کې کینی منتظر شي چې څوک خواستګاري راشي، په څه ترتیب هغه لاړ شي میړه. یعنی دا هغه آخره انتها د استبداد او د جبر ده.
مننه. البته دې مسلې ته چې جنبه صاحب تاسو اشاره وکړه چې دا به څه نتیجه ورکړي یا نه، دا به د خبرونې په ترڅ کې بیا هم له تاسو سره یاد کړو چې ولې نتیجه نه ورکوي او ولې به نتیجه ورکوي. اغلی پارکزی، دې راپور ته چې څوک ګوري، دې درې میاشتنی راپور ته، تر ډېره بیا هم موضوع همغه د نجونو او د میرمنو مسله ده. که چېرته له لویې سره څوک وګوري د بشري حقونو په ارتباط، هغه اصلي انتقاد د نړیوال ټولنې اوس یوازې همدا مسله ده. څنګه همداسې نه ده؟
زما په اند یوازې نه موضوع د ښځو او د په افغانستان کې د جنکیو تعلیم او تحصیل مسله نه ده. په افغانستان کې متاسفانه موږ هغه ناورین سره مخامخ یو چې په هغه کې نه تنها د افغانستان د ښځو د حقونو بحث دی، افغان نارینه او په عموم ډول باندې د طالبانو کړنې یا رابطه یا تعامل چې دوی غواړي ملت سره یې وساتي ښکاره نه دی. صحیح ده چې دا راپور تمرکز ډېر د افغانستان د ښځو په وضعیت په وړاندې کړی، مګر دغه وضعیت نه تنها یوازې د حقوقي له لحاظه افغانستان ته زیان رسوي. د دې تر څنګ موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز فرهنګي او کلتوري وضعیت هم ستر زیانونه اړولې دي. د بیلګې په ډول باندې همیشه طالبان هم دغه وایي چې کم کړنې چې دوی کوي د اسلام دین مطابق د شریعت او د افغانستان د فرهنګ او دود و دستور سره دی، حالانکه چې د دوی کړنې د افغانستان د خلکو د دود و دستور سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خلکو دود و دستور هم دغه دی چې ښځې ته احترام او درناوی شته، ښځې باندې لاس پورته کول نشته، د ښځې حق خوړل نشته، ښځې ته به حرمتي نشته. په اسلام کې هم هغه شی همدغه شیزونه راغلي دي، هغه کې جبر و اکراه نشته، ناحق وهل و ټکول نشته، په هغه کې انساني کرامت ته احترام او درناوی شته، په هغه کې ښځو باندې لاس اچول، تیری کول، او ښځه یا نارینه بغیر د کوم جرم نه زندان ته کشول، د عدالت نه بغیر فیصله ور باندې کول، دا هغه شیان دي چې بالکل موجود ندی. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو اوسنی وضعیت یوازې د ښځو په اکله باندې چې موږ وایو چې والله سبا مکتبونه خلاصي نو افغانستان نور ګل و ګلزار دی. برعکس، که تاسو چیرته د طالبانو واکمنی ته توجه وکړئ، هیڅ شی تاسو په هغه کې د یو نظام په صفت باندې هغه مسؤلیتونه نه وینئ چې دوی باید د خلکو په وړاندې باندې ادا کړي. د بیلګې په ډول باندې د امنیت ساتل، امنیت ساتل یوازې دا نه ده چې خلک د ویرې نه کوم څوکي او یا هم طالبان په لختو په وهلو په ټکولو بندي کولو او زورولو باندې مختویسی. امنیت هغه وضعیت ویل کیږي چې په یو ملک کې خلک د امن، د اوسایینې او د سکون و آرامش احساس ولري. نن سبا یوازنی شی چې د افغانستان خلکو نه تر بل ډیر هر څه ورنه نیول شوی دی، خلک په ویره کې ژوند کوي.
او په دې برخه کې بیا هم راپورونه دا وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خطر سره د جګړو مخه، یعنی جګړې نشته، چاودنې نشته، نو امنیت تامین دی، یعنی د نړیوال د امنیت په برخه کې راضی دی. دا چې بیا لکه څنګه چې تاسو ته شیکوي چې اصلي او اساسي امنیت څنګه دی،
دا تاسو سره منم، ځکه جګړه واله ډله قدرت ته راغلی ده. صحیح، یعنی همدغه طالبان د واکمنی لپاره، د قدرت لپاره دی چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي، دوی جګړه کوله او نن خپل همدغه جګړه مار ډله په قدرت باندې ده. مګر د دې تر واکمنۍ لاندې هم موږ وینو چې وژنې شته، شکنجې شته. دا چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې حضور نه لري او هغه پخوا په رقم باندې جګړه نه ده، انتحاري عملې په هغه کچه باندې ډیره زیاته نه ده، سړکونه چې کوم د طالبانو لخوا څخه بند کېدل او لارې چارې نیول کېدل خلکو باندې، هغه شیزونه نشته، ځکه چې په اوتوماتیک ډول باندې خپله طالبان هغه جګړه مال ډله نن سبا په
بلې او دغه
امنیت.
البته په مجموع کې ما دا
وایو چې امنیت یوازې د تما وایسته
خیر نه، یو د امنیت تعریف ته یو د نړۍ دلته په راپور باندې خبرې کوي، یعنی د یوناما په راپور کې هم
راپور د افغانستان وضعیت پاکل باندې دی. راپور د نړیوال اسسمنت راپور نه دی چې هغه خپل دی د افغانستان په وړاندې څه وایي. دا څه رقم امنیت دی چې خزه په سړک باندې نشیتلای؟
دا خو
د خپل کېږي موټر کې اچول کېږي،
ورل
کېږي، یا په جابر نکاح سره
کېږي،
یا
دلته بیا دی او بخښه
بغیر لدینه چې اعتراض ولري.
نه دلته خو دا خبره خو تاسو دقیقه ده، یعنی چې دا امنیت په څه مفهوم باندې امنیت، ما دا ویل ما لوی سره د ملګرو ملتونو کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، دوی هغه امنیت ته اشاره کوي چې چاودنې نشته او جبهه جګړه نشته. نو هغه امنیت لوی خبرتیا وروسته بحث دوام
وکړه، هغه جګړه هم طالبان لامل وکنه،
علت خو بل شی ده، علت خو بل شی ده،
جګړه نشته،
علت خو بیا
علت څه
ده، طبیعي خبره ده چې علت خو به یو لوی خبرتیا وروسته بحث دوام وکړه.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په فیسبوک کې مو هم د بحث موضوع مطرح کړی ده، او په اوریدونکو ځین اوریدونکو دا بحث صرف لایک ور کړی ده. د زاهد افغان په نوم یو اوریدونکو خپل تبصره را سره شریکه کړې ده. د لیکلي دي چې په افغانستان کې د د پوینا الحمدلله د هر انسان حقونه تر بل هر وخت خوندي دي، خو کوم ستونزې چې د زده کړو په برخه کې دي هغه حل کیدون کړي ان شاء الله تعالی. رابشم د بحث دې برخې ته چې علما په دې باندې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې مشخص قانون نشته، مثلا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاستونه په ولایتونو کې کله ناکله خپل سری عمل ترسره کوي. د ازادي راډیو روانه اونۍ له هرات یو راپور درلود چې هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست یو مسؤول خلکو ته فرمان ورکوي چې په سلمانیانو کې څه رقم ژیری کمې کړي او څه رقم د سرویشتان واړه کړي. لیکن بل لور ته بیا په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې کومه اعلامیه چې په دې برخه کې خپره شوې ده هغه سمه نه ده او هغه جعلي ده، یعنی خپل سری کارونه هم شته. جانباز صاحب، د یوناما دغه خبره ستاسو په باور څنګه ده؟ دوی وایي چې د قانون نه موجودیت، یعنی داسې یو قانون نشته چې په هغه باندې خلک عمل وکړي که هغه خشن وي او که نه وي، ستاسو نظر؟
بلکل ګوري، خو اصلا خبره دی کده چې مونږ چا سره مخامخ یو. یوناما سید خپل کار وکوي، هغه خپل هم کارمندان لري، حقوق دانان لري، هم هغه په خپل چارچوب کې کار کوي. مونږ دې سره مثلا کېدای شي چې موافق اوسېږو په یو برخه کې، نه اوسېږو، خپلې ملاحظې ولرو، خپل ځکه چې مونږ افغانان یو، کنه وطن خو زموږ دی او مونږ یې ګوډ ګوډ خبرې څه څه کسې دي او دا اوس د حاکمه ډله څوک ده. دې کې کېدای شي چې د یوناما په دې راپور کې نیمګړتیاوې اوسېږي زموږ د افغانانو په نظر، هغوی خو د یو بهر نه ګوري سید چې هغې به متخصصین اوسېږي. هغه سره خبره همدا ده که غلی شبر شو چې موږ داسې یو ډلې سره حاکم استو چې لږ تر لږه دوه خصوصیت زما په نظر ډېر بارز دي. خصوصیت اول خصوصیت دا دی یا ځانګړتیا یې دا ده چې دوی مجهوله دي. موږ اوس نه پوهېږو چې دغه د اتو نه تر نولس کسو چې دا فرمانونه لیکي دا څوک دي، دا د چا زامن دي، د دوی نومونه څه دي، دا چېرته پټ دي. دا یو. بله خبره دا چې دا خلک لیکلو سره ډېر مشکل لري. دوی اصلا قانون سره روغتیا نه لري، یعنی دوی سره دوی په نظر د قانون لیکل دا لکه کم قیامت چکیږي، ځکه چې دوی خود اول دې ظرفیت نه لري، توانایي نه لري، دې پوه نه لري او دوی ژمنتیا نه لري. فقط هماغه څو کسه د اتو نه تر نولس کسه چې هلته ناست دي په کوم کونج کې، کومه سمڅه کې، په قندهار کې، نه پوهېږم په هلمند کې، په کوم ځای کې، په روزګان کې، هر ځای کې چې ناسي کلو یا پکتیا کې، ما ته معلومات نشته، لکه تاسو ته معلومات نشته دوی چیرې دي. دغه شیان هغې ورته یا سر پورې چې داسې ووایا دا کار وکړه یا دا کار وکړه، همغه دی چې ښي لاس نه پوهېږي چې چپ لاس څه کوي.
خو په دوی اعتراضونه دي جانباز صاحب، یو خو دا ده چې په طالبانو اعتراضونه دي، دوی په چوکاټونو، دوی په چارواکو باندې، لیکن بحث د قانون ده. مثلا د حجاب د فرمان د تطبیق په برخه کې دا د ملګرو ملتونو د یوناما راپور سم مخ ته ده. په دې کې دوی لیکي چې د 2022 کال د اپریل په 25مه نیټه د حجاب فرمان کې راغلي دي چې د تطبیق لپاره باید اقدامات وشي چې د ګڼ شمېر هغو ښځو او نجونو چې د مناسب حجاب په نه اغوستلو تورن وي خپل سری نیونې او توقیفونې او شفایي اختارونه پکې شامل دي. البته یوناما دا توضیح کړی ده، خو بیا لاندې لیکلي چې د فرمان له مخې داسې ویل شوي ولو چې یو ځل به توصیه ورته کوي یوې مېرمنې ته که حجاب د دوی په حساب نه وي مراد کړی، دویم ځل به اختار ورکوي، درېیم ځل به هغه نارینه راغواړي، او بل ځل که بیا ونه شو بیا به توقیفوي. اما یوناما وایي چې پرته له دې چې دا مراحل ترسره شي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر غړیو په کابل او په ځینو نورو سیمو کې مېرمنې توقیف کړي دي، زندانې کړي دي، او هغوی ته یې ویلي دي چې بل ځل داسې کار مه کوي له زندانه وروسته. زما هدف دغه و جانباز صاحب، څرنګه یعنی دغه قانون چې
خبره هم دا ده، یعنی موږ داسې یو 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 حلقې سره مشروط نه دا کلمه استعمال کوم، یعنی داسې یو یو عجیب و غریب مخلوقات سره مخامخ است. شبر صاحب چې دوی خود دغه ظرفیت نه لري چې مثلا اوس دا حجاب قانون بل فرض قانون خو نشته، خو کوم مقرره به کوم چا به ویلي لاشه دا هغه ته خلاص دا قانون شو. دغه قانون دپاره خو یو میکانیزم پکار دی، د تطبیق دپاره، د اجرایی کېدو دپاره خلک پکار دی، ظرفیت پکار دی. دا د کومه شي؟ هرات کې راته یو څه وایي، بدخشان کې راته بل څه وایي، لوی قندهار کې راته بل څه وایي، هغه چا خبره معلومه نه ده چې ښي لاس څه کوي چپ لاس څه کوي. یعنی دا خلک په توهم کې دي. په یو کلیوالي روایت د اسلام چې د دوی په مغزو کې، په هغه مدرسو کې استخباراتي هغو کې پیچکاري شوی، په هماغه روان دي. یعنی زه هیڅ نو نتیجه ګیری هیڅ نو مثبت پایلې نه وینم.
نه
د دې لوی کارکتر سره مخامخ سي تر څو چې یو بازرفیت اداره، بازرفیت حکومت، مشروعیت سره رامنځته نشي، مون به دا پراګنده کارونه دغه استبداد بلاد ورسته بل زیاتیږي. ځکه چې کله چې کار نشي کولای، اجازه راکړي دا خبره خپله، کله چې ته کار نشي کولای، کله چې ته ظرفیت ته کار نه لري، ته څه کوې؟ ته د زور نه کار اخلي، ته د استبداد نه کار اخلي. هغه د موږ ګورو د کابل په سرکو کې، د نورو ولایتونو په سرکو کې چې دوی ورچا نه لري او په زور راشد.
د حجاب په برخه کې اغله بارکزی، مثلا په ایران کې هم خلک لا ورته ستونزې سره مخامخ دي. فرزند میرمنې کله ناکله د حجاب په تور باندې هغه د مهسا امینی قصه ولا یا نور زندانی کیش او یعنی ول کیش. فکر نه کوي چې د حجاب په برخه کې مشخص قانون اصلا یو ډول ورک دی؟
نه، تنها یوازې دا چې د حجاب پاک لباندې قانون نشته چې خزې ترقم حجاب واغوندي، اتفاقا په انساني او اسلامي کړنو کې هم تاسو یو چاته امر و نهی نشي کولای په دې اکله باندې چې څه واغونده څه ما غونده کنه. او که چېرته تاسو هغه اسلامي او شرعي پلاوی ته لاړ شئ، هلته هر انسان د خپل سترګو د ستر کولو لپاره مکلف شوی دی. دا چې طالبان سربیره پر دی چې دوی ویل دي چې د دوی امر بالمعروف اداره، البته هیرم نشي دا چې د قانون نه لارې نه د امر بالمعروف څوک دی. په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت کې هیڅ اصلا قانون نشته. او زه تعجب کوم چې کله ناکله د طالب ویان راځي او وایي چې موږ په قانوني او اصولي لحاظ باندې دا چې کوم قانون دی هغه لا تر اوسه پورې خلکو ته معرفي نه ده شوی، ځکه طالبانو اداره خپل هغه د قانون او اصل چې اساسي قانون دی نرالی بیا وزیر او فرعي قوانین خو په ځای پرېده. نو د حجاب موضوع په اسلامي نړۍ کې ځکه کوم تر ډېره کچه پورې حل شوی ده، په افغانستان کې هم دا موضوع د یو ستر ننګونې سره صرف او تنها د طالبانو په وخت کې مخامخ کیږي. هغه هم په دې معنا چې حتی که هغه ښځې حجاب هم ولري، چادري هم ولري، زه خپل تجربه تاسو ته وایم، د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې زما په سر باندې چادري وه، ما چادري درلودله، او وړه ماشوم مې هم ځکه چې بل محرم را سره نه و هغه وخت کې، هغه را سره وه، او یو بله ښځه هم ما سره وه. موږ ډاکټر ته تلو، د سړک په عام مالا کې، یعنی په عام سړک کې میکرویانو کې طالبانو امر بالمعروف لاغې او په لختو په قمچینو دې شیانو ووهل. ما دا کیسه د دې باعث شوله چې او زه یو کس نه مې پلار په ما لاس پورته کړې، نه ورور نه بل چا، ما لپاره دا شی د منلو وړ نه و چې فام مالا کې راته جزا راکړل شي، ووهل شم، وټکول شم، بې عزت او بې آبرو شم. او هغه هم راته ویله چې ولې کور نه باندې تاسو بغیر د محرم نه یاستی، او محرم یوازې زما په هغه وخت کې د ماشومانو پلار و چې سهار دفتر ته بته ماښام به راته، که ډاکټر و، که دوا و، که سودا و، که هر څه و، ما مسؤلیت و. نو دا هغه زما خپل لیدلی حال دی چې حتی که چېرته ښځې د طالبانو په حساب باندې حجاب هم وکړي، چادري هم په سر کې، الان چې چادري نه افغاني دودو دستور دی او نه هم اسلامي، بیا هم دوی ته د منلو وړ نه دی، بیا هم دوی یو څه نه
یو دلته سوال دا اوسي. اصلا دغه د حجاب موضوع سي ده، لکه ما د ایران مثال تاسو ته درکو، په ایران کې هم خلک شکایت لري، لیکن څنګه کېدای شي چې تاسو اغلی بارکزی په پارلمان کې هم وي، څنګه کېدای شي چې داسې اصول ورته وټاکل شي چې هغه کسان چې اسلامي قانون تطبیقوي د هغوی لپاره هم د منلو وي، او نور کوم کسان چې په هغه ټولنه کې ژوند کوي هغوی هم وایي چې دا خو سمه ده او دا سیستم دغسې روان دی؟
په اول کې ما تاسو ته دا جواب درکست کېدای شي تاسو پام نه شي، وایل په اسلامي ټولنه کې د حجاب موضوع سربیره پر دې چې د اختلاف وړ چې تاسو مختلف رقم د حجاب وګورئ چې دوی په ښځو او نارینه و باندې د څه نه ده، که چېرته حجاب راشي نو ښځو او نارینه دواړه یو رقم ته کیږي، چې څه شی واغوندي، څنګه وګرځي او څنګه ونه ګرځي د اختلاف وړ موضوع ده. تاسو ورشئ مصر وګورئ، ورشئ سعودي وګورئ، ورشئ قطر وګورئ، ورشئ اندونیزیا، مالیزیا، پاکستان، ایران وګورئ، حتی په ایران کې دننه تاسو مختلف څه وینئ، هیچ نوع قانون نشته. د دینی علما او په مابین باندې هم توافق په دې باندې نشته چې څنګه واغوستل شي، څنګه واغوستل شي، مخپټ وي، مخلوط شي، کوم ځای. البته ساتر ده عورت حتمی ده، صحیح، مګر دا چې راځي هغه خپل تعریف د عورت بیا بل شی ده، یعنی ښځه نه ده، صحیح. نو زه فکر کوم چې په دې لحاظ باندې په افغاني ټولنه کې مخکې ما تاسو ته ویلي چې د حجاب پاک لباندې صرف د طالبانو دوه دورې دغه موضوع سره ستونزه درلودله. البته که ټول ښځې چادری او ټیکری هم په سر کې، بیا هم دوی د وهلو ټکولو زمینه ورباندې نه بندېږي. ځکه ما خپل مثال تاسو ته وړاندې کړله، که چېرته تاسو غواړئ چې په افغانستان کې د حجاب لپاره کم قانون را مایسته شي، نو دا قانون به ناشی د کم بل قانون نه وشي، ځکه چې هر قانون چې راځي مبتنی په بل قانون باندې. طالبان چې اساسي قانون نه لري، نو ځکه دوی بل هیڅ وزي بل نور قانون هم دوی نشي را مایسته کولای. پخوانی قوانین چې د هغې پر بنسټ باندې دوی د افغانستان د خلکو نه تاکس او مالیه اخلي، هغه د هماغه قانون اساسي په ترڅ کې جوړه شوې وه چې نن طالبانو ملغا اعلان کړی. یعنی خلاصه د خبرې دا چې خلک څه وایي څه نه وایي، زه د یو قانون پوه په صفت باندې، یو څوک چې شل کاله مخکې قانون په سر باندې مې کار کړی او تجربه لرم، دغه تاسو ته وایم چې د طالبانو هیڅ کړنې قانوني کړنې نه دي. د قانون په لحاظ باندې قانون هغه اجتماعي قرارداد دی چې یو نظام او خلکو په مابینځ کې رامنځته کیږي، او دا چې دا خلک څه رقم هغه جوړی او مغه دی چې د خپل نمایندګانو له طرف نه دی، د دولت د خوا څخه هم پارلمان او حکومتو چې مجری د قانون دی دی. متاسفانه نن سربیره پر دې چې خلا د قانون ده، د اسلامی احکام و شرعی احکام څخه ناوړه ګټه اخیستل هم یو د هغه چلنجونو څخه دی چې موږ ورسره مخامخ یو. سربیره پر دې د افغاني دود و دستور ته توهین هم یو هغه ستونزه ده چې موږ نن سبا د طالبانو په واکمنۍ کې ورسره مخامخ یو.
مننه. ازادي پڅوکې پروګرام لا ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو منځني سپد دولس شپږ نوي کې دا پروګرام اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. د پروګرام د باس موضوع مو د یونامه درې میاشتنی راپور دی چې د افغانستان د بشري حقونو په ارتباط تازه خپور کړی دی. د بشري حقونو فعال ابوالاحرار رامسپور هم په خپرونه کې راسره یوځای شوی. رامسپور صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. ستاسو په باور دغه راپور تاسو څنګه ارزوئ؟
تاسو ته او درنو اوریدونکو ته، دا خو د یوناما هغه سلسله گزارشات دي چې په هر درې میاشتو کې دا اپډیټ کیږي، او په دې کې چې کومه تازه تحولات د حقوق بشري د نقض موارد څرګندېږي په افغانستان کې، هغوی غواړي چې په دغه راپورونو کې منعکس کړي. زه شخصا په دې باور یم چې یوناما د لومړی کال په پرتله چې طالبان بیا ځل قدرت ته ورسېد، اوس یو څه فعاله سوې ده او کوشش کوي چې څه ناڅه کوم هغه عمده موضوعات چې رامنځته کیږي هغه په خپل گزارشاتو کې خلکو ته او بینالمللي مراجعو ته ورسوي. خصوصا په دغه اخرنۍ گزارش کې نه یوازې د دغه اخرنۍ تحولات چې د ښځو په ارتباط رامنځته شوي دي تمرکز لري، د دې په څنګ نورو موضوعات هم په دغه گزارش کې مطرح شوي دي چې هر یو په خپل ځای کې د اهمیت وړ دي. مثلا دغه موضوعاتو کې یو هم د هغه امنیتي ځواکونو مخکنۍ حکومت امنیتي غړو دي چې دوی هره ورځ وژل کیږي، دا ډېر یو عمده مسله ده نن سبا په افغانستان کې. په دې کې هم توجه شوی ده، او همدارنګه د پاکستان نه د افغانانو جبري اخراجول دا هم ډېر عمده مسله ده، او په هزاره ورونو او خندو باندې حمله دا هم ډېر عمده ده چې په دغه گزارش کې ورته اشاره شوی ده. خو دې پسند کې هغه عمده او اولنۍ مسله دغه کوم تاو تاریخوار دي چې نن سبا متاسفانه د موجوده حاکمیت لخوا د خوځو د خویندو او د انجلکیانو په مقابل کې ترسره کیږي، چې واقعا دا د افغاني کلتور او کلچر له مخې او د بین المللي بشري حقونو د موازینو په چوکات کې قطعا د زغملو وړ نه ده، او دا نه یوازې د زغملو وړ نه ده، او دغه بین المللي مواثیقو سره پته کار کړه، دا د افغاني کلتور او د اسلامي کلتور او کلچر او اصول سره هم پته کار کړه. زماله هنده دا گزارش ډیر مهم ده، او کیدای شي په دې کې ډیر بحث وشي، او بین المللي او ملي مراجع په دې باندې ډیر دتخوایي او دوکسي هم وکړي.
مننه. د نیوونو په ارتباط د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارمندانو د خپل سری نیوونی او توقیفونی په برخه کې یوناما په دې راپور کې لیکي چې د سپتمبر او نومبر ترمنځ برحاله د استخباراتو لوی ریاست څلور د شوزو د حقونو فعالان نیولي ندا پروانی د سپتمبر پر 19مه د دسمبر په 19مه او د دسمبر په 14مه بیرته خوشی کړه. جولیا پارسی د سپتمبر په 28مه نیول شوې، د دسمبر په 14مه بیرته خوشی شوې. منیجه صدیقی د اکتوبر په 8مه نیول شوې ده او پریسا آزاده د نومبر په 15مه نیول شوې ده او د دسمبر په 15مه خوشی شوې ده. دغه ځینې کسان نیول شوې دي او بیرته خوشی شوې دي. په دې برخه کې جان باز صاحب کا ستاسو نظر واخلم، ولې ځینې کسان ونیول شي بیا بیرته خوشی شي او هغه کسان هم بیا بیرته له رسنیو سره ډیر خبرې نه کوي، حتی ځینې کسان چې بهر تم تللی دي بیرته غلی پاتې شي دي؟
هو کار ده چې طالب یو مختنق حلقه ده او د هغې کار هم دغه د طرحې خبرول دي، خلق دارول دی جواد ته چې مثلا هغه خلک چې دوی نسی بیا الته تهدیدوي پر مختلف توهینونه ورسره کوي، بد چلند ورسره کوي. طبعا چې دوی خلکو الته خپلوان پاتې دي که دوی بهر ته تللي مثلا په یو ترتیب، خو په وطن کې دوی خپلوان دي، دوی نږدې دوستان دي او دغه تهدید ورته کیږي چې که تاسو مثلا زموږ په ضد خبرې وکړئ نو بیا ستاسو خپلوانو سره به داسې چلند وشي، ستاسو دوستانو سره به داسې چلند وشي. د دغې طرحې خپرول دا هغه کړنلاره ده اغلی شبر چې طالب همدغه زده ده. طالب اوس هغه یو څوک چې وایي چې د خزیدلو دپاره آفریده شوی اوسیږي پیدا شوی اوسیږي، هغه خو هېڅکله الوتک پرواز نشي کولی. طالب هغه څوک دی چې جنگ و چریکی عملیاتو ته راجوړ شوی دی. یعنی څه وخت به موږ د دې تمه لرو او په څه ترتیب به دا تمه لرو چې طالب دې راشي او دا یو ملکي حاکمیت په افغانستان کې یو مدني حاکمیت د قانون سره
همدغه مسلې ته به د بحث په اخیره کې راشو چې څرنګه کیدی شي چې مشکلات په نسبي شکل باندې حل شي. افغانستان د طالبانو په لاس کې دی او داسې یو معجزه هم ممکن ونشي چې دا طالبان ټول په یو ورځ په هوا شي او افغانستان بیرته نور خلک راشي او افغانستان ونیسي او د بشري حقونه له خوشبختۍ په افغانستان کې پلی شي. د یوناما په خپل راپور کې ځینو ټکو ته داسې اشاره کړې ده چې داسې ښکاري چې دوی دې ته مثبت ټکي وایي. دوی لیکي چې د اکتوبر په 28مه نیټه برحاله د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې وزارت د داخلي امنیت پولیسو د رشوت اخیستلو، له واک څخه د ناوړه ګټې اخیستنې، د ناقانونه وسلو ګرځولو او د دولتي وسایلو د اختلاس په تور 439 تنه برحاله د پولیسو منصوبین نیولی دي. دغه اړخ ته که چیرته وګورو اغلی بارکزی، د یوناما په راپور کې ګوره داسې مثبت شیان هم شته چې د طالبانو په ګټه دي په یو ډول باندې. مثلا یا د کډوالو په برخه کې وایي چې په نه امکاناتو یې د راستنه شویو کډوالو سره مرستې کړې دي. دغو ته چې ګورو، آیا د نړیوالو فشارونه بیرته که یو اړخ ته د میرمنو د حقونو د نقص په برخه کې په طالبانو په زیاتېدو دي، بلې خواته په کمېدو نه دي؟
زه فکر کوم کوم شیان ته چې تاسو اشاره وکړله، که چېرته یوناما یا تاسو خبره نړیوال په دې باور باندې ده چې افغانستان امن ځای دی، نو طبیعي خبره ده چې د رشوت اخیستلو زمینه حداقل دوی کوای شي چې د ریاست پاسپورت نه شروع کړي. تر اوسه پورې هم موږ وینو چې دغه وزیر چې دوی ستاینه یې کړې ده او د دوی په تور لیست کې هم شامل دی، عجیب دنیا ده او عجیب زمانه او عجب افغانستان متاسفانه، چې هغه سړی چې دمدغه ملل متحد په تور لیست کې شامل دی بیا یوناما راځي د هغې د کړنو ستاینه کوي. خیر، زه هم هر چیرته چې د رشوت په وړاندې باندې اقدامات ترسره کیږي زه ستایم، مګر آیا فکر کوئ چې صرف دغه د یو مثبت پوینت په صفت باندې راځي؟ دا زما په نظر باندې د یوناما ځینې شیان هم دقیق هغه وضعیت باندې دی چې دوی وایي افغانستان امن دی، مګر دغه د امنیت په تعریف کې دوی پاتې راځي. یا وایي چې د طالبانو واکمني په افغانستان کې ده، مګر د واکمني د تعریف څخه دوی پاتې راځي. همدارنګه که چېرته تاسو خپله راډیو، ستاسو اوریدونکو ستاسو خپله راډیو د هغه بیرته ستنه شوي کډوالو غږ واوري، ځکه چې ما په هغه برنامو کې هم ګډون کړی، نو په یاد کې مې دغه غږونه چې خلک ویل چې دوی سره هیڅ نه مرسته نه ده شوې. سربیره پر دې چې دوی سره مرسته نه ده شوې، د دوی د ځای په ځای کېدو لپاره هم کوم خاص اقدامات په پام کې نه دي نیول شوي. حالان چې همدغه چارواکي چې نن سبا حاکم دي په افغانستان کې، دوی ته بل بین المللي مؤسساتو ته نه، صرف طالبانو ته په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر اضافه پیسې افغانستان ته ځي. او که تاسو چیرته د سیګار راپورت زیر شئ چې د هغوی په وای باندې تقریبا 80 میلیونه ډالر نه اضافه هر هفته افغانستان ته.
آغلی بارکزی، سوال هم داده، یعنی وی خواته ځینې نیوکې شته مثلا د ملګرو ملتونو په دې راپور کې، لیکن بل لور ته چې ورته ګورې ځینې داسې ټکي هم شته چې په هغې کې د طالبانو د حکومت ستاینه شوې ده. تاسو البته ځینو شیانو ته مخکې اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو عمومي راپور ته که وګورو، مثلا د مخدرو موادو په برخه کې د دوی ستاینه کوي، د افغانستان داخلي امنیت ستاینه کوي، د دې ستاینه کوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې مداخله نه کوي. البته ځینې مهم اعتراضونه هم شته چې د بشر د حقونو مسله
هیرم نشي. شیبار صاحب، چې دغه راپورونه د طالبانو تر سلطې او واکمنۍ لاندې جوړیږي، او که چیرته دنیا دغه خبرې هم ونه کړي، نو د دوی هغه ټاکس اخیستونکي به ورته وایي چې تاسو ولې پیسې ورکوئ. دا ځینې خبرې صرف دې لپاره کېږي چې حداقل دنیا په افغانستان کې یا خپله یوناما خپل وظیفه په افغانستان کې خپل ماموریت وغځوي. نن سبا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر اداره په افغانستان کې د یو مشروع او مضبوط نظام په نه درلودلو سره دوی غواړي چې خپل ځان لپاره، خپل ادارې لپاره، خپل دفتر لپاره، خپل کارمندان لپاره ګټې ترلاسه کړي. نو دوی وغواړو، موږ وغواړو، نه غواړو د دوی په راپورونو کې واقعیتونه څنګه چې شته دی نه برملا کېږي. مثلا د دوی په راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو، متاسفانه خبره دا نه ده، هیڅ ګاونډی د افغانستان نه د امن احساس نه کوي. ورشه ایران نه پوښتنه وکړي، ورشه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان
نه پوښتنه وکړي. وبخښه، تاسو ایران یاد کړئ، د افغانستان په ګاونډیو کې له پاکستان او له تاجکستان پرته چې شکایت یې کړی ده، نه ازبکستان شکایت کړی، نه ترکمنستان او نه ایران.
یو خبره رسمي شکایت ده، صحیح، مګر بل خبره هم دغه ده چې نو خبره د شکایت پورې خبره تر دې پورې ورسېدله چې یو بل اساکر یو بل خاورې ته ننوځي، د یو طرف نه په موږ باندې توغندي راځي، بل طرف نه د هوا نه بمونه راځي، یو بل ګاونډ ایرانیان درې ولایتونه موږ نه عملاً اخیستي دي، ځکه چې والیانې د ایران او
خیر دا خو یې داده
استخبارات د ایران خیر.
نه دا خو یې داده چې
نه
کوم څه دی، یو بل اشغالي چې موږ خو دا خو یې داده چې د افغانستان د درې ولایتونو والیان د ایران خلک دي. د دې خطر چې دا بحث راغونډ کو، رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مشکلاتو ته مخکې هم په دې بحث کې اشاره وشوه، تاسو هم جنو ته اشاره وکړه، څرنګه کېدای شي چې دغه مشکلات یو څه راکم شي؟ فرضاً تر اوسه پورې چې زه دې بحث ته ګورم، یو پیشنهاد دا ده چې طالبان بد دي او طالبان باید لرې شي، لیکن طالبان که بد دي که هر رنګ دي، خو نړیواله ټولنه بیا جنو برخو کې د دوی ستاینه کوي، نو څه باید وشي؟ آیا ممکنه ده چې دوی لري شي او دغه مشکلات رفع شي، او که هغه نه کیشي څه باید وشي؟
ګورې، زما له هانده او د ځینو سیلونکو له هانده، له هغه ځایه چې موږ او تاسو ګورو، په مخکنۍ حکومت کې هم د ښځو چارې ډېر مسؤول نه وو. موږ ډېر قضیې درلود هغه وخت کې هم چې دولتي چارواکو په ښځو باندې تیری کوله، هغه هم یو فاسد دولت و، یو فاسد حکومت کو، متاسفانه ریسرچونه دا ښیي، گزارشات دا ښیي، یو سالم حکومتداری هلته هم موجود نه و. طالبان چې کله رامنځته شو، یو خدا قلدره طبقه او زوردار طبقه ټول افغانستان وشړل، دا خو خپل پر ذات کې یو پرمختګ. بل قدم کې دا لازم و طالبانو ته چې د نورو افغانانو په ملتیا سره سم داسې یو سیستم جوړ کړی وای چې هغه د بین المللي موازینو سره سمون خورل، بین المللي موازینو سره هماهنګي درلودل. متاسفانه چې په دغه مسله کې دوی پاتې راغلي، او د دغه پاتې والی هم عامل دا دی چې دوی جنگي خلک دي، په دولتداري او حکومتداري باندې هغه رقم چې لازم دي په معاصر زمانه کې دوی مسلط نه دي، دوی حاکمیت نه لري. دا ډېر واضح مسأله ده. نو نن سبا دنیا له یوې خوانه غواړي چې خپل ډیپلوماتیک فشارونه راوړي، ادوکسی وکي دادخواهي وکي دوی سره تعامل وکي دوی سره خبري وکي او لبل خو دوی ته یو څه وارنینګونه او اخطارونه هم ورکي چې کچره تاسو دا کارونه ونه کینو د تاسو کارنامه به خراب پاتې کیږي تاسو به بین المللي مشروعیت ترلاسه ونه کی تاسو به په ملل متحد کې څوکۍ به ترلاسه نه کی د تاسو وجهه او سیره به بین المللي ټولنې سره داسې همداسې خیرن پاتې سي دا هغه مسایل دي چې باید دغه چارواکي چې اوس قدرت باندې ولکه کړی ده دوی به په خود راشي او په دغه مسله باندې سوچ وکړي او د هغو افغانانو څخه چې دوی پاک افغانان دي په بهر یا په داخل کې دوی له تجارب څخه استفاده وکړي قانونیت باید په افغانستان کې دوی حاکم کړي او دغه بین المللي موازین خصوصا د ښځو په وړاندې هغه رقم چې اسلامي شریعت ورته دا حقونه ورکړي دي بین المللي موازین ورته په رسمیت باندې پیژندلې دي دوی باید یو څه وزنګري وکړي خپل پالیسیګانې دغه رقم چې دوی حکومتداري کوي دا خپل د بین المللي بشري حقونو د پرنسيبونو سره سم چې خوشونت بیرته بیا خوشونت زیږوي دغه سي بدرفتاری او دغه سي بد چلند خصوصا چې د افغانانو پر نوامي سو باندې هغه تکر ولري هغه تصادم ولري نو خو هم خو چې د خوشونت دغه سرخه بیا هم سرخی او افغانان هم دسی په دغه بدبختی کې پاتې کیږي زه فکر کوم په دې کې بین المللي ټولنې هم باید خپل حل وزلت دوام ورکړي دا گزارشات هم په خپل ځای کې حیثیت او ارزښت لري افغانان هم باید ځان منسجم کړي او دغه موجوده چارواکي هم یو څه باید په هوښ راشي
مننه جان با سپ تاسو فکر کوئ چې څه باید وشي د حل لاره څه درته ښکاري
خیا یو ملایزه زلرم چې دغه گاونجانو ته خو به طالب خطر وسیږي دغه یی شک نشته خو دا گاونجان معمولا افغانستان ته ډیر خطر دی مخصوصا ایران او پاکستان او همیشه هغه څه چلند کوي چې افغانستان تضعیف کی دوی تر اوسه پورې هم افغانستان سره هدف می طالب نه دی طالب بخپل معامله لري ایران سره پاکستان سره هغه جدا بسته اما دغه دوه غونډي همیشه کوشش کړي او کار کړي دی دغه لپاره چې افغانستان تضعیف کی هغه د منځنۍ پیړیو چلند تر اوسه پورې افغانستان سره کوي دوی خپل قوت زمون په ضعف کې ګوري دغه باید څو پام وسیږي زما په نظر بهرحال ګوري کاغلې شبر خبر بنسټیز ده فشارم که اوس مثلا ګوري دا کنفرانسونه را دایریږي پرون په لندن کې کنفرانس وو دغه هفته په اخر کې په کابل کې یا په مسکو کې کېدای شي بل دغه څلور هیوادو یو کنفرانس دایر شي د روسیا چین ایران پاکستان همدغه سي بیا خبر زی دوهې ته یعنی فشار په دې ډلې باندې اضافه کیږي او زیاتیږي دا ډله باید په هوښ راشي قانون ته تمکین وکړي او دغه یو تش په نوم اسلامي چلند اماراتي چلند دا آینده نه لري دا افغانستان خرابوي که دوی رفتا سره د افغانستان بچیان دي د دغه خاورې اولاده ده نو دوی دې لږ زره فکر وکړي لږ زره په هوښ راشي دغه غرور او تکبر نه دي راووزي او قانونمند یو اداره دی رامنځته کړي چې هغه هلته پکې ټول افغانان اوسیږي څه دننه څه بهر غیر د دې نه چې موږ یو قانونمند ټولنه را جوړه کړو قانونمند اداره را جوړه کړو در هغې پورې به
افغانستان کې جانباسه وباشه. دلته بل سوال داره د طالبانو مخالف دلی او یا کسان چې له طالبان سره مخالف دي یو برخه په دې باور دي چې تر هغه پورې یو طالب هم په افغانستان کې د افغانستان وضعیت بهبود نشي پیدا کولای ځینې کسان بیا د سیل کرامسپور صاحب چې مخکې دلته وړاندیز وکړ چې نه د حل لارې هم شته تاسو په کوم باندې باور لري
لا زمم چن لا حل لارشتا ز شخصا مثلا د جنگ طرفدار نه کاغلش بر یعنی ز سخت د طالبانی تفکر سره د طالبانی تفکر دوهمانی اما توپک سره کار نه لرم زمم چې انسان دې د پاره خلک شو هغه هم خپل کور کې ز نه غواړم چې په افغانستان کې جګړه وشي ز په هیڅ صورت دې طرفدار نه ز غواړم چې دا خلک په هوښ راشي چې ز په هیګم چې په افغانستان کې طالب یو تریک واقعیت ده افغانستان کې دې ټول رښتیا به نه وسی کنه او رښتیا نه ده خو یو واقعیت دی تریخ واقعیت دی ما ټولنه کې دغه سي خلک شته لکه طالبان خو د سي خلک هم شته لکه تاسو لکه رامسپور صاحب لکه بارک زای صاحب لکه نور درست چې طالبانی فکر نه کوو موږ نه غواړو اماراتي طالبانی فکر وکړو موږ غواړو افغاني فکر وکړو ملي فکر وکړو د ټول افغانانو لپاره او دغه د پاره د طالبانو ته بلنه ورکړو چې خلکو تاسو نشو کولی په دې وشتمه پیړۍ کې په دغه کلیوالي روایت په دغه دهشت او وحشت او اختناق چې تاسو جاری کړی دی قانون نشته. هر شي ته تاسو د اسلام د دین د مبین دا نه کېږي، دا در سره دنیا نه مني. تاسو وینئ نن سبا تاسو ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تعین کېږي. دا د څه دپاره؟ دا د دې دپاره چې دنیا تا نه مني، افغانان دی نه مني. افغانان دې شکایت کوي په هر مرجع کې چې اوسېږي چې د هغوی حقوق دلته نقضېږي. انساني حقوق دی، بشري حقوق دی، د ښځو حقوق، حقوق د نجونو حقوق، د انسان حقوق قانون ته نشي بلی کولی. نو فشار درباندې زیاتېږي او دغه فشار یوه ورځ افغانستان خرابوي. دا فشار دې ته زمینه مساعدېږي، مساعده کېدی شي، مساعده کې چې دلته به بیا پوځیان راځي او په زور به خپله اراده درباندې حاملوي. دې ته لاره مه پرېږده.
مننه جان باسه، بیرته بیا تاسو ته راځم. رامسپور صاحب، تاسو که څه هم مخکې دا ځینې وړاندیزونه وکړل چې داسې یا داسې باید وشي، خو که چېرته دا کوم وړاندیزونه چې تاسو لرل دا عملي نشي، مثلا که چېرته خدای مکه درې کاله وروسته هم افغانستان داسې یو هیواد وي چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه وي پېژندلی، که درې کاله وروسته هم ملګري ملتونه داسې یو راپور خپروي لکه دا د یوناما دغه راپور چې زما مخې ته دی او په دې کې د بشري حقونو د سخت نقص برخو ته اشارې دي او مادهوار او تاریخوار ورته اشارې کوي، څه فکر کوي د افغانستان حالت به څرنګه وي بیا؟
متاسفانه که چیرې وضعیت کې بدلون را نسی او دغه موجوده چارواکي په هوش را نسی او افغانان و نزغمی، یعنی داسې یو مشارکتي سیستم رامنځته نشي، ملي مشروعیت رامنځته نشي، بین المللي مشروعیت رامنځته نشي، موږ همدغه کلکې چند حالت کې به پاتې کیږو. او متاسفانه چې په دغه زمینه کې دغه څوک چې په قدرت کې دي دوی ځان چلیي، دوی ته هیڅ مشکل نه ده. منتها دغه څلوېښت میلیون عادي افغانان چې دوی نن سبا مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، دوی حالت خرابیږي او د منطقې او سیمې حالت له دې نه هم ډېر خرابیږي، ځکه چې دا د افراطیت سپې چې نن سبا د مدرسو په جوړولو کې او ستاسو او د جانباس فرموده دا د دینی رادیکالیزم په پخښولو او ټیټولو سره دا لا پسې خرابیږي. او متاسفانه منطقه هم د مونږ سیمې او د دنیا حتی نورو سیمې کیدای شي چې له دغه مسایلو څخه متاثره اوسي هغه وخت، او داسې وخت براشي چې په افغانستان کې ډېری خلک بیا هم مهاجرتونه وکړي، کډه وکړي او د مونږ وضعیت په همدغه سې تاوتریخواله کې پاتې سي. زه خو اوس هم غلیمت ګڼم چې دغه موجوده چارواکي یو څه فکر وکړي، یو څه اقدامات لاس لاندې ونیسي. امیدواري سته.
ستاسو له امیدواري نه مطلب څه دی؟ یعنی آیا په د طالبانو په چارواکو کې به دغه سې راپورونه لکه یوناما چې خپاره کړي دي ځینې تغییرات راولي؟
کیدای شي بالاخره، ځکه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې دوی په منځ کې ځینې کسان شته چې دوی هر کله د ښځو د حقونو څخه دفاع کوي، پلوي کوي، د ښځو تعلیم څخه دفاع کوي. یعنی داسې علایم ښکاري چې دوی په منځ کې داسې کسان هم موجوده، خو متاسفانه هغه کړی چې قدرت د دوی په لاس کې دوی ډېر زورور دي او دوی نه غواړي چې دا اصلاحات رامنځته شي. نو خدای دې وکړي چې دغه ادوکسي، دغه ګزارشات، دغه د موږ او تاسو دغه میډیا خبرې اترې دا دوی باندې څه تاثیر وکړي؟
مننه جانباز صاحب، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې دغه رقم راپورونه لکه یوناما چې خپاره کړي دي او یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې څو ځله راپورونه خپاره کړل، هغه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ راپورونه خپاره کړل، دا به څه تاثیر وکړي؟
بله شکه چې کوي. خدای دې خونه خو به هیڅ کار نه خغله ژبر چې د طالب په منځ کې یووالی د نظر نشته. موږ وختن فوقتن د دوی د چارواکو څرګندونې ګورو. مثلا تاسو د عباس تانیزي خبرې ته ځیر شئ، سوزلي او د دوی ډېر لوی یو توپیر دی د هغو نامعلومو کسانو چې په لویو کندهار کې چېرته پټ دي. همداسې مثلا د نورو د دوی کېدای شي ډېرو مطرحو یا فیصله کن څېرې به نه اوسېږي، خو تاثیر ګذارې څېرې دي په دې ډله کې چې هغوی مثلا مخالف نظر لري د دغه چلند چې اوس په افغانستان کې پلی کېږي. په ټولیزه توګه زما په نظر بې له شکه چې رسنۍ که اجتماعي دي که نورې عمومي نشرات دي دا خپل تاثیر لري، دا روشنګري ادامه لري. طالب د دې احساسوي چې روڼ اند پرمختللې طبقه د افغانستان ورسره نه ده. دا افغانستان خزی ورسره ندی د افغانستان راتلونکي ورسره نه ده په دغه تور تیاره کې افغانستان ساتل او بیا دې ته د امنیت نوم ورکول او متاسفانه به همکاران په ملل متحد کې دې ته یو مثبت ګام نوم ورکول زما په نظر دا منصفانه نه ده ځکه چې په زندان کې خو هم میاشته ده سهار چای درکې غرمه ډوډۍ درکې مازیګر دې چکر تم ری بیا دې ډوډۍ درکې بیا خوب ده امنیت دې څوک در سره غلط نه لري اما انساني امنیت چته ده روحي امنیت چته ده د کار امنیت چته ده د راتلونکي امنیت چته ده د بچیانو د روغتیا د
سره مرحله ته او جان باسبي مرحله ته رسیدل هم یعنی ډیر ګامونه باید واخیستل چې افغانان هغه مرحلې ته ورسی یعنی داسې
اسانه شي برسه اوس دوه کال او څو میاشتې لرو کنه اوس تاسو راځي دا گزارش په کې دوه څنګه ورته په ټول دانه بل فاس ها دا لاس راوړنه چې د افغانستان د پاره ارزښتناکي وسیګي د افغانستان د آئندي د پاره دا کمی دي یوازې یو ټکی خاله شبر چې دا دوه کال زما منجونی خويندې بچیان مکتب ته نزي تاسو د دغه گزار او د دغه تاثیر په افغانستان باندې وڅیړئ یعنی دا دومره خیانت ده افغانستان سره دا دومره جفا ده چې دا بیخي د سول د افغانستان نوم بیخي سولستان کیدو دا برابرۍ نه دا دومره زیان رسوي افغانستان ته هغه شی بار په یوهشتمه پیړۍ کې چې زما اولاده بې سواد اوسیږي او یو هندستاني وشي کولای مثلا هر ځای ته ورسی کې افغان په در په درې په دنیا کې په ګرځي مهاجر وي ولی اخر دا ظلم د څه شي لپاره څه شي نوم د کوم نوم لپاره ولی دا کار کیږي زه خو وایم کنه چې فشار باید وساتل شي فشار به ساتو خبرې به کوو بل شکه یو د قبه هم توقف نه کوو ځکه چې زموږ د وطن آینده موږ ته مهمه ده همدا طالبان دي په دې حاکمیت خپل ځای پیدا کړي خپل ته دی خپل ځان ته د عدالت دی یو نوم کې دی یو هز دی ایجاد کی په دې حاکمیت کې دی اوسېږي نه پیګم دا هیڅ سره محکمه دي شي وزیر د اغلی دي شي قوانین دي جوړ کی کدو دي ظرفیت لري خو نور افغانانو ته اجازه ورکړي چې هغه هم د دغه خاورې بچیان دي طالبان نه دي اماراتیان نه دي حق ورکړي چې په حاکمیت کې را شامل شي د وطن ګډ جوړ کړي بل کوم په دې دنیا کې په دین دا چې اصل کې نه کیږي چې میر زورما ټول اسما او زه چې څه وایم هغه هغه مدینه فاضله دا ټول را سره
مننه جان
باز اندل لري بشار بزیا ټیک
دی خبرونه ورستوي تر رسیدلو جان باز صاحب کستا سو نظر په اخیره کې واخلم په مشخص ډول ساسو وړاندیز په سیوی طالبانو ته چې دوی د سیو نظام په خوا روان شي چې هغه نړیوال ټولنې ته د منلو وي
وخت سره دریلارتي ګوري وخت خو نشته خو وخت هر ورځ مونږ نه ځلی نه مونږ خرابې ډیر زیات ځان رسول دی راته او هر ورځ مونږ د تباہی ورځ ده دریلارتي یا به دوی راضی د افغانستان د اناناتو ته په درنښت لوی جرګه به دایره نه مولایي لوی جرګه نه طالبانی خلک به نه غولوي خلک به نه غولوي دا چل ول پریږدي خلق ډیر خوشی
لاندو وخت کم ده جان باز
لا بزی اما جینی شورا د ال وخت خو بیا به ملایین حالت پر ټول را غواړي کاغه نه کوي راش انتخاباته ته
ها انتخابات
کید صندوق
بل
کید صندوق
ها او بل
کید صندوق ته خو چې ترکیه کې انتخاباته شي اولین کس ته حالت ورته مبارکي ورکړي دغه پاکستان چې ستړي نزدې ملګری دی هغه ته خو زی مبارکي غاني ورکړي چې وخت انتخابات کیږي
مننه جان باز صاحب جان باز صاحب مننه وخت ډیر کم پاتې دی په وروستیو څو شیبو کې به د رامسپور صاحب نظر هم واخلم رامسپور صاحب ستاسو وړاندیز به څه وي
از خوشحالم د جان باز صاحب چې کومې ټکي ته اشاره وکړل سل په سل موافقم د دې پسنګ زغوالم چې دا وړاندیز وکم چې دلته یو بین الافغاني دیالوګ ته ډېر ضرورت شته باید هغه کوم دیالوګ چې د دوه هیپا قرارداد کې هم مطرح شوی او هغه تر اوسه پاتې ده هغه باید په پراخه توګه د افغانانو په منځ کې دایر سي او ټول افغانان باید په دغه مسله باندې بل اخر یو توافق ته ورسیږي اخرنه لارې تبید چې یو لوی جرګه ده یا یو کوم بل میکانیزم جوړیږي مشارکت د خلکو په قدرت کې ډیر اړین ده په معاصر دوره کې د قانون حاکمیت ډیر ضرور د افغانستان باید حاکمیت قانون خاطر لار سي او دغه حالت څخه او وصل سي
رامسپور صاحب ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته جان باز صاحب له تاسو څخه منندوی یم او شکریه بارکسی څخه مننه کوم چې د دې بحث په وی برخه کې راسره و لا اوریدونکو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل
شوم خود دیالی نسکورا ونده تشوم خود نصیبا بدلا ونده قبلا وما خود نصیبا بدلا ونده قبلا وما خود پیالی نسکورا ونده تشوم خود پیالی نسکورا ونده تشوم خود تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑما زندان نڑو நடவுந்து ஜிந்தான நடவுந்து தேரவும் குதின்ன ஜிந்தான நடவுந்து தேரவும் குதின்ன பியாலி நஸ்கோரவுந்து தஷவும் குதின்ன پیالی نسکورا ونده تشوم خودین نصیبا بدلا ونده قبلا وما خودین نصیبا بدلا ونده قبلا وما خودین پیالی نسکورا ونده تشوم خودین پیالی نسکورا ونده تشوم خودین کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسکور ومت شوما خودنا پیالی نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خودنا تندیا مات وندے لگوما خودنا چہر میرا تزما ستا جڑوا پک بلگی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ یاد تصویر خالا ہیرو ما خود نا پیالے پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا.